اجواک د پیخو رښتینه هنداره
پښواک انعکاس دهنده حقایق
د ولسمشری کاندید عبدالقیوم کرزی وایي که بریالی شي اقتصاد محوره حکومت به جوړوي او په خپلو ټولو پالیسیو کې به حکومت د اقتصاد پیاوړتیا ته خاصه پاملرنه کوي. کرزی وایي له نړۍ او د سیمې له هیوادونو سره اړیکې به یې پر دې بنا وي چې څنګه کولی شي اقتصاد پیاوړی کړي.
دا جهان اقتصادي جهان دی، د خلکو مناسبات اقتصادي دي، ټول شان که معارف دي، که صحت دي، که اردو ده، که په جامعه کې که د مدني ټولنو راوستل دي، که کلتوري مسایل دي چې سړی تقویه کړي، که فرهنګ دي، که موزیک دي، ټول ابعاد جامع پر اقتصاد.
د کرزی په باور اقتصادي پراختیا د هیواد په سوله کې هم مرسته کولی شي. قیوم کرزی په دې مرکه کې د افغانستان لپاره پر خپلو راتلونکو پلانونو معلومات وړاندې کړل. د دولت له وسله والو مخالفینو سره د سولې پر پروسې او له امریکا سره د امنیتي تړون په ګډون د هیواد په روانو چارو یې خپل نظر څرګند کړ. که څه هم د په تېرو کلونو کې په افغانستان کې شوي پرمختګونه د پام وړ وبلل، خو ویې ویل که بریالی شي د ورور د حکومت نیمګړي کارونه به یې بشپړ کړي. دا همداراز ویل غواړي داسې حکومت جوړ کړي چې چارواکي پکې د کاري وړتیا او اهلیت له مخې وګمارل شي او د افغانستان ټول خلک پکې ځان وګوري. قیوم کرزی په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین په اړه وویل چې یوازې د جګړې له لارې سوله نه شي راتلی. دی وایي چې د دولت له مخالفینو سره د سولې لپاره اړینه ده چې د افغانستان د خلکو له منځه یوه منځګړې ډله جوړه شي په پوره بېطرفۍ سره د سولې پروسه مخته یوسي.
د سولې د جوړې بېطرفۍ باندې ما خبر وکړ. د حکومت عالی شورا هر څونی چې د دوی په محتوا کې بېطرفي معلومه سي، خو دا یو د حکومت په چوکاټ کې یو ارګان دی، نو دا ډېره مشکله ده. حتی په مدني فلسفه او یا سیاسي فلسفو کې د سولې راوستلو او د جنګ مابین څخه وړلو هم همیشه یو بېطرفه قوت ته ضرورت ده، یو درېیم منځګړې قوت ته ضرورت ده. نو په دغه چوکاټ کې موږ د سولې عالي شورا چې ټول زموږ احترام لرو، موږ ډېر زما ډېر اشنایان په شکې کړي، مګر دغه بېطرفي نه شي ثابتولی. اعمال به ګرد د یو بېطرفه قوت په حیث باندې، مګر خپله بېطرفي
عبدالقیوم کرزی همداراز د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د افغانستان په ګټه وباله او وی ویل دا چې دغه تړون د مشورتي لوی جرګې لخوا په غوسه اکثریت تایید شو، نو دی هم د لاسلیک پلوی دی. کرزی زیاتوي چې د دې تړون لپاره ایښودل شوي شرطونه باید د مشورتي جرګې تر ناستې وړاندې مطرح شوي وی، تر څو د جرګې پرې خپل نظر ورکړی وی. له عبدالقیوم کرزی سره د بشپړې مرکې د اورېدو بلنه درکوو. کرزی صاحب، څه وخت او څنګه مو پریکړه وکړه چې د افغانستان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې سیالۍ ته ودرېږئ؟
کوچنیوالي څخه ما سیاست ته ډېره علاقه لرم. ما واقعا د کوچنیوالي څخه چون موږ د کرز په کلي کې زېږېدلی یم او شپږم صنف پورې مې وړیا درس ووایه او د شهر د ژوند سره مې بلدیت نه درلودی، او هغه شان چې مې په کلي و په کرونده کې لیدله هغه ته مې علاقه درلوده. هغه تقریبا کرهن و باغداري و دې شان ته مې ډېره علاقه. د اول وار دپاره چې ما ته سیاسي اندېښه رامخته شوله، هغه د 1998 خو په اوله دوره کې د ولسي جرګې باید درته ووایم چې د اعلیحضرت په وخت کې د ډیموکراسۍ د دهی په نامه یادېدله. په هغه ځای کې د شپې زما او زما د ورور زما د اکا در مابین د افغانستان پر سیاست باندې ما غوږ نیولی وو، دوی خبرې کولې، زما احساسات ډېر وپارېده. دوهمه نقطه چې زه سیاست ته راوبللم هغه د سردار صاحب داود خان کودتا وه، چې په دې ځای کې ما ته دا ډېره مشکله معلومه شوله چې د دغه کودتا څخه به افغانستان خپل کار خپل ځان سلامت راوباسي.
کرزی صاحب، تاسو پوهیږئ چې اوس مهال افغانستان په ځانګړې توګه لمنیتی په لوه له سخت حالت سره مخ دی. نه تاسو فکر کوئ چې په دغه سي مهم او حساس شرایطو کې ستاسو شتوالی به دغه ستونزه رفع کړي؟
زه دغه حساس حالاتو کاملا راپارول زمو تاریخ کړم چې د دې حساس حالات څخه وتل یو پلا بیا د د افغانستان د خلکو څخه، د افغانستان د علماي کرامو څخه، د افغانستان د قومي مشرانو څخه، د افغانستان د تاجرانو څخه، د ځوانانو څخه او د افغانستان د سیاسيونو څخه دا تقاضا لري او ارزو لري چې په ډېره سړه سینه، په ډېر تعقل د افغانستان د عنعنوي سیاسي کلتور په چوکاټ کې ډېر مدبرانه افغانستان د دې حالت تیر کړي. زه دې نظام ته احترام لرم. دا د جرګو د عنعنوي سیاست د حرکتو څخه راوتلی دي چې دا اوس مور سره یو د بن پروسه چې د بن قرارداد او داغه په متن کې او د جملو تر مابین کاملا دغه نظام چې راغلی دی د افغانستان د عنعنوي سیاست په چوکاټ کې را مخته شوی دی. یو لار چې موږ د دې څخه ځان ایستلی سو دا دی چې زه په خپل دې نظام ته احترام، زه په خپل دا نظام د نور نظامو په مقایسه باندې یو موافق نظام، یو مشروع نظام. د افغانستان ټول خلک د دې نظام په هنداره کې ځان ویني، ډېرې لاسته راوړنې لري، بیا ودانۍ د خدماتو لکه ازادي د مطبوعاتو، د بیان، د نوښتې، ازادي د حرکاتو، ازادي د تګ راتک هر ځای ته دنیا ته دا ګرد هغه ازادي دي چې اوس په مدني جوامعو ستا. البته موږ باید یو څه کیفیت یې لوړ بوزو، مګر ستا بیا نو د معرف په چوکاټ، صحت په چوکاټ او د بیا ودانۍ په چوکاټ، د ترانسپورټ په چوکاټ، د میدانونو د فعالیتو په چوکاټ کې په دې ګردو شیانو کې یعنی کامل یو موفق نظام.
که په ټاکنو کې بریالي شي نو کاري لومړیتوبونه به مستوي.
اول سولو امنیت، د دې خاطر څخه چې تاسو ته معلومه ده چې په دیموکراسي کې اولنۍ فرضیه دا ده چې باید سوله راشي او سوله راوستلی شي. یعنی دیموکراسي په تیوري او په عمل کې، هر نظام سوله غواړي خو د دیموکراسي په تیوري او په عمل کې وایي چې د سولې حوصله مندي خلک کېږي، د سولې ابزار او اسباب را وخته کېږي. اول باید موږ د دغه دیموکراسي څخه د سولې په چوکاټ کې کار وکړو او عقلاني کار وکړو او د سولې په زمن کې امنیت ډېر ژر راتلی شي. دوهم، امنیت هم یو تخصص دی، یو مسلک دی په جهان کې. یعنی یوازې توپک په لاس کې درلودل او فکر کول چې یو څوک امنیت خرابوي او هغه ویشتل او یا بندیخانې ته اچول دا امنیت نشي راوستلی. زه فکر کوم چې امنیت هم باید مسلکي سي، تعبیر څخه کار واخلي چې څنګه د بې امنۍ مخ را وګرځي. ډېر سخت ملي اندیشه باید ورسره وي او ډېر سخت باید د صداقت او د وفاداری فکر د دې نظام ورسره وي او د دې نظام ساتنه ورسره وي.
کرزی صاحب، تاسو ویل چې سوله به د کارونو لومړیتوب وي. په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان اوسنی حکومت د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې خو تر اوسه یې مثبته نتیجه نه لیدل کېږي. د سولې لپاره به له اوسنی حکومت سره ستاسو د هڅو توپیر څه وي؟ یعنی څه توپیرونه به راولئ؟
اول خو باید موږ واقعیت وینو. په افغانستان کې جنگ تقریبا، یعنی دا صحنه د جنگ د هغه وخت څخه چې سردار صاحب داود خان کودتا کړې ده بیا کرا کرا دا د جنگ شرایط را مخته شوي دي. تر اوسه پورې تقریبا 30 کال کېږي. نو د 30 کال جنگ څخه راوتل د سولې هم داسې اسان نه سي راتلی. خو زه باید ووایم چې زه د هر سولې کلمه او د سولې هر حرکت چې په افغانستان کې شته، څکه په حکومتي چوکاټ کې دی، څکه د پرمیرلي چوکاټ کې دی او څکه د خلکو د احساس خراوتل دی، زه لبی کوته وایم. هر څو نشته افغانانو په فکر کې د سولې کلمه راګرځي، هغوی د سولې لپاره بنسټونه ایږدي او فکرونه ورته آماده کوي. خو زما د سولې پروګرام به د نننۍ سولې پروګرام څخه یو څه فرق ولري، یو څه فرق نه چې ډېر فرق وسه. زه غواړم چې دا کلمات په ډېر صحیح صورت باندې تشریح کړم چې غلط فهمي را پیش نشي. جنگ په خپل یو انساني پدیده ده چې همیشه په جنگ کې طرفین شته. دا معنا نه لري چې په جنگ کې طرفین، دا معنا وکړي چې یو څوک حتمان ملامت دی او یو څوک حتمان ګرد مسؤلیت جنگ واخلي. خو جنگ جنگ دی د طرفین تر مابینځ. زموږ جنگ هم طرفین لري چې په اوس خبرو کې باید موږ یو طرف حکومت دی او یو طرف مخالفین دي. دا بیا دا معنا نه لري چې په دې کې د سولې په چوکاټ کې چې موږ خبرې کوو تر مخه ووایي چې څوک ملامت دی او څوک نه دی ملامت. دا جز د سولې د پروسې دی چې هغه باید په دې آباد باندې فکر وکړي. زه فکر کوم چې دغه جنگ چې زموږ مخت دی دا یو بې طرفه میانځګړی قوت غواړي چې هغه نه د افغانستان حکومت دا کار کولای سي او نه د افغانستان د حکومت مخالفین ځان بې طرفه کولای سي چون دوی په جنگ کې طرف سره واقع شوي. زه په دې عقیده یم چې بهترین میانځګړی قوت چې افغانستان ته سوله راوستلی سي هغه د افغانستان د ولس نمایندګان دي چې د شوراګانو په چوکاټ کې د جرګو په چوکاټ کې خپل نمایندګي له بی طرفۍ ثابته کړي او د یو ملل متحد او یا په خپل دوی دا بی طرفۍ ثابته کړي او ځان ته شکل ورکړي او ځانونه آماده کړي چې منځګړتوب د سولې وکړي د حکومت او د مقابل طرف سره او یو طرح وړاندې کړي. که موږ ته خدای تعالی کامیابی په نصیب کړل چې کامیاب سولو او حکومت مو جوړ کړي موږ به دغه اقدام وکړو. جرګه به په دې متعلق باندې جوړ سي او د دې جرګې صلاحیت به د حکومت څخه نه وي، حتی دا غږ لا باید خلک په خپله راپورته کړي چې دوی سوله کوي چې په منتها درجه باندې په هیڅ قیمت باندې دا ونه سي چې مخالفین دي وایي چې دا د حکومت جرګه ده یا د حکومت نفر پشکې کې دي یا حکومت جوړه کړې ده یا یې نمایندګان انتخاب دي. دا په خپله د ولس هغه ارزښتناکه او درنه وظیفه ده چې د افغانستان د خلکو دپاره د حکومت دپاره او د حکومت د مخالفینو دپاره چې په هغه وخت کې موږ حکومت یو البته چې خپله بهطرفي ثابت کړي چې دوی د سولې په پروګرام باندې کار او د هغه څخه باید یو پیشنهاد د سولې راوباسي چې دا څنګه دا سولې جوړېدله.
کردی صاحب په دې کې شک نشته چې اوسنی حکومت هم دغسې یوه شورا لري او جوړه کړې ده، خو هر ځل چې حکومت د سولې خبره کوي مخالفینو یا طالبانو تل د خارجانو پر وتلو ټینګار کړی او تر اوسه حتی له حکومت سره خبرو ته هم نه دي حاضر شوي. که هغوی پر همدې دریځ ټینګار وکړي نو تاسو به کومه لاره ونیسئ؟
د سولې د جوړې بهطرفي باندې ما خبرې وکړې. د حکومت عالي شورا هر څونې چې د دې په محتوا کې بهطرفي معلومه سي، خدا یو د حکومت په چوکاټ کې یو ارګان دی، نو دا ډیره مشکله ده. حتی په مدني فلسفه او یا سیاسي فلسفو کې د سولې راوستلو او د جنګ مابین څخه وړلو همیشه یو بېطرفه قوت ته ضرورت دی، یو درېم میانځګړی قوت ته ضرورت دی. نو په دغه چوکاټ کې موږ د سولې عالي شورا چې ټول زموږ احترام لرو موږ ډېر زما ډېر اشنایان پشکې کړي، مګر دغه بېطرفي نه سي ثابتولی. اعمال بې ګرده د یو بېطرفه قوت باعث باندې مګر خپله بېطرفي نه سي ثابتولی. د افغانستان په کلتور او نه کې که تاسې لیدلي یې همیشه د طرفین تر مابین جرګې بېطرفه جرګې چې جوړه کړي داسې ډېر لږ پېښه شوې ده. څه زموږ په وطن کې په سیاسي کلتور او نه کې دی او څه په مدني چوکاټ کې د سولې راوستل دي داسې هېڅ امکان نه لري چې د جنګ طرفین راولاړ شي او لاس سر ورکړي د جنګ په میدان کې چې راسي سره کښېنه خبرې وکړي، دا نه کېږي.
کرزی صاحب، یو بل څه شی د هېواد د امنیت لپاره اړین دی؟ امنیتي ځواکونه دي که یو خوا د سولې هڅې کېږي بلخوا حکومت باید د امنیت د ساتلو توان هم ولري، تاسې د امنیتي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا لپاره څه پلان لرئ؟
په دې کې هېڅ شک نشته چې هر ملک د خپل د ساتنې لپاره امنیتي قوت ته ضرورت لکه ما چې تر مخه وویل اول کیسه دا ده چې موږ امنیتي قوت او امنیت یو مسلک بول. ډېر وخت کېږي چې موږ وزارت دفاع د اردو پوهنتون درلودې او د پولیسو پوهنتون مو درلودې او ښوونځي مو درلوده، حتی عربي ښوونځي مو درلودل چې د شپږم سیم څخه به بیا د دولسم پورې به ویل او بیا به عربي پوهنتون ته تلل. نو موږ دا یو تخصص دی، امنیت یو تخصص دی. اول شوالی د تخصص دا دی څوک چې په خپل تخصص کې په کار پیل کړي هغه په خپل تخصص خپل کار او خپل ځان او خپل تخصص ته احترام لري. دا مې بیخي یو طبیعي شی دی که نجار هم یې چې ښه نجار یې هغه په خپل کار افتخار کوي. اوله مسله دا ده چې موږ باید خپل اردو ته خپل پولیسو ته کې افسران دي او که په خپله پولیس دي باید تخصص وکړي. دوهم شی ډېر مهمه دا ده چې د پولیسو قوت او د اردو قوت باید د سیاست څخه ګوښه وي. درېیم شی بیا د افغانستان د ټولو خلکو وظیفه ده چې په خپل اردو او خپل پولیسو باندې افتخار وکړي او دوی ته احترام ولري او دی یوازنی خلکی چې د خپل وظیفه په چوکاټ کې خپل د سر قربانی وي، یعنی دا د افتخار وړ دی. نو دا جامعه هم باید کوشش وکړه په کومه مکتبو کې دي که په دغه کې دي چې خپل خلک تنویر کړي چې دې سړي دې افغان دې ښځې او یا خوندو هم د افغانستان د ساتنې لپاره خپل ژوند په لاس کې اخیستی دی او کار کوي. دریم باید د دوی ژوند تامین او معاشونه ښه ولري چې دی خپل ځان په سنبال کړي. دا ډېر مشکل بحث دی خو ډېر نور فکرونه هم شته چې څنګه کولای شي چې دا اردو یو منظمه او تخصصي ورته کړي.
کرزی صاحب، ناټو او امریکا ویلي که امنیتي تړون لاسلیک شي نو دوی به تر 2014 کال وروسته هم پاتې کیږي او د افغانستان اردو به روزي او تجهیزوي به. تاسو هم د دې تړون د لاسلیک طرفدار یاست؟
بله، هو د دې خاطر څخه اول خو طرفدار یم، دوام دا دی چې زه د افغانستان د لوی جرګو سیاسي معمول ته افغانستان کې ډېر احترام لرم. هر وطن د حکومت څخه استثنا یو مرجع لري چې په هغه کې هغه کارونه فیصله سي چې د افغانستان حکومت یا حاضر نه وي چې اګر فیصله کې او یا نسي کولی. په نور دنیا کې خو مدني ټولنې یو ډېر نور مرکزیتونه د سیاست او د اقتصاد د دې سته چې کولای سي چې په دې لار کې قدمونه واخلي. لوی لوی تعلیمي دستګاوې دي. اوس خو زموږ د سیاسي کلتور یو مهم رکن مهم جزء دا دی چې د حکومت او د سیاسي څانګو بغل ته موږ یو د خلکو فورم لرو چې پر هغه مجرګه نومېښه دی چې ډېر تاریخي قدامت لري او په ډېرو هغه ډیموکراسیو کې چې مثلا د یونان او یا په جهان کې سته په هغو کې هم داسې پروسې وې چې هغه تقریبا معادل نږدې و دې ته وه مشروعیت یې چې کلاسي ده چې یو فرد او یو رای. نو زه د دې نقطې نظر څخه فکر کوم چې د جرګې تصمیم د دوو جرګو تصمیم ماته د تړون په متعلق ډېر زیات اعتبار لري او هغو په یو بشپړ رایه باندې دا تایید کړي. هغه خلک چې جرګه ماران دي او جرګې کوي او جرګې ته اعتبار کوي د افغانستان په سیاسي کلتور کې، هغه به د جرګو په متعلق باندې چې ما لیدلي دي په دغه نظام کې د اصراري جرګې څخه رانیولې بیا تر دغو جرګو پورې خلک چې د خپلو کورو څخه جرګې ته راځي داسې معلومیږي چې د 60% لوړ بیا تر 70% پورې دی د ځان سره خپل نظر جوړ کړی چې د دې موضوع سره موافق دی که مخالف دی. بیا چې کابل ته راغلل چې دا ملي محفل دی د جرګې بیا نو عادي دوه درې ورځې تر مخه راځي په خپله د جرګې غړي د کابل د خلکو د غړو سره په مابل کې د جرګې په محفل کې دی مشورې کوي. بیا نو دی بنا پر ملي روحیه باندې بیا دی خپله فیصدي چې دی دا قبلی کې نه قبلی یا پورته کوي یا کښته کوي. په دغه جرګه کې چې ما ولیدله په دوه ورځ د مخ دی چې جرګه شروع سي په جرګه کې ما دغه لر چې د امنیتي تړون په متعلق باندې یعنی تر دې دقیق سره نسي ویلای خو دا کردار او د خبرو د لغتو څخه یا سړی معلومی د شپې تو څخه تر 70% پورې خلک حاضر راغلي و چې دا تړون ته رای ورکړي. بیا نو د جرګې په اول ورځ باندې د رئیس صاحب بیانیا چې ورکړه چې جرګه ابتدا کې دا اول وار لپاره د افغانستان په تاریخ کې د بیانیا او د رئیس جمهور بیانیا او یاد چې ازما په یاد دي دونی واقعیت بینانه بیانیا چانو کاملا د وطن پر حالات باندې ځان به طرف کی او دا خلکو ته ویل چې دغه حالت دی په وطن کې په د سیاسي فلسفه کې دی ته په انګلیسي ریالیزم وای ریالیزم معنا واقعیت بینانه د نظریات پر وطن باندې دا بیانیا چې ورکړه د دعویا فی صد څخه د تړون په متعلق باندې جرګې ته قناعت ورکړي چې دوی باید دا د وطن په خیر د خپل موویل او دا جرګه ولاړه د اویا فی صد څخه نه نوي اشاره نه 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 فی صد ته د تړون په موافقت باندې خلق وته. نو دا د دې فیصله ماته دا کامل قناعت راکړي چې دا تړون باید امضا شي.
وړاندې پوښتنه چې د امنیتی تړون په برخه کې د ولسمشر کرزی له شرطونو سره تاسو هم موافق یاست چې لومړی د سولې پروسه پیل شي او بیا د تړون لاسلیک شي؟
او خو د مذاکرات په چوکاټ کې ټول شرطونه باید شونه شو هغه باید جز د تړون برخه باندې باید جرګه رای ورکړي. بل په دې کې هیڅ شک نشته چې سوله د افغانستان خلکو ته ډېر قیمت به شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د ښو انتخاباتو کول د افغانستان د نظام لپاره مشروعیت راوړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د سولې لپاره د بندیانو ایله کول ډېر مهم جز دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د شپو د حملاتو څخه په کورو باندې د افغانستان په کلتور علنه او په بشري چوکاټ کې حتی په جنګي قوانینو کې ډېر مهم شی. هیڅوک زه فکر نه کوم چې حتی خارجان دې په متعلق باندې دغه ونه دا خو بېخي ده. اولیا شان چې سړی باید دا قبول کړي. مګر خبره پر دې باندې ده چې د افغانستان و جرګې ته یو مسوده وړاندې شوې هغه پر ګردو دې مسایلو باندې بحث وکړي.
کردی صاحب، یعنی هدف مودا دی که دا شرطونه وړاندې کېدل نو باید د خبرو په پیل کې مطرح شوی وای او د تړون په مسوده کې دا موضوع ذکر شوی وای.
ډېر ښه شیان دي. خو جرګې په دا محتوا باندې د مسودې ډېر سخت نظریات واچول، بحثونه باندې وسول، ټول کمیټو کې د مختلف نظریات و. خو د دوی د فیصلو څخه دغه مسوده راوتله چې پر هغه باندې رای کېری وسوله او هغه جرګې کېر کله په نه نوي اشاریه نه 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 فیصده باندې اجازه راکړي. اوس نو د جرګې دغه دا مشته دغه کړل چې شی باید امضا شي. بیا نو رئیس جمهور د دغه جرګې په نظریاتو په چوکاټ کې کولای شوای چې د خارجانو سره دا نور بحثونه خلاص کړي. فضل خدای دی رئیس جمهور تر دخو ز ډېر لږ کسان و افغانستان ته وفادار، تر د ز ډېر لږ کسان وینم په شمول زما چې د افغانستان د ولس سره ډېرې صمیمانه رابطې لري. دی ډېر مشروع سړی دی، موفق رئیس جمهور دی او افغانستان یې تر یو ډېرې بحراني حالت را ایستلی دی.
د تړون په برخه کې وروستۍ مسله یادوم. کرزی صاحب ویلي که تړون لاسلیک شي او سوله رانه شي دا به د افغانستان په خیر نه وي، دا به د افغانستان لپاره شر وي. تاسې هم همدا باور لرئ؟
ولی زما د خبرو سره اقتباس تاسو وکړئ چې زه په څه نظر
یم. تاسو د اداري فساد مسلې ته تاسو پوهیږئ چې افغانستان د اداري فساد په برخه کې د نړۍ د دریو مفسدو هیوادونو په ډله کې دی. تاسو به د فساد د ختمولو لپاره څه کوئ؟
لکه سوله، اداري فساد د افغانستان لپاره یو وخت مگر فساد زه فکر کوم چې لکه جنگ د افغانستان لپاره یو سرطان مرست. موږ بیا پر تاکید کوو، زه تاکید کوم چې حکومتي ادارې، ټولې ادارې غیر دوه درو څخه نور ګرد مسلکي وزارتونه دي، د دې لپاره باید تعلیم یافته خلک، د تخصص وړ خلک په داسې یو چوکاټ کې رامخته سي او مقرره سي چې په هغه کې ضوابط پر روابطو باندې موافق وي. دا یو چې اوله کیسه ده. لکه در مخ چې مې وویل چې مسلکي خلک په خپل مسلک او په خپل مسلکي کار کولو خپله وظیفه باندې افتخار کوي همیشه، د هیڅ بل ملحوظ لپاره نه یې راغلی غیر دې څخه چې په خپل مسلک باندې دی عمل وکړي او خپل کار وکړي. دوهم، ګرد انسانان داسې یو کار ته ضرورت لري چې په هغه کې خپل ځان او د خپل فامیل د ژوند لپاره معاش او مالي بنیاد برابر کړي. موږ به دې ته بیخي متحد یو چې یو د انساني پدیدې پایس باندې چې خلک باید خپل ژوند ته حلالې پیسې وګټي، موږ به معاشونه ورکړو. دا یې دوهم شرط دی. درېم، د حکومت په چوکاټ کې حکومتي امرونه دا باید د مجازاتو او مکافاتو ډیر سخت متعهد. څوک چې فساد کوي باید مجازات وویني، څوک چې په خپل کار باندې افتخار کوي او مخته ځي په ژوند کې او د وطن لپاره خدمت کوي د هغه لپاره باید مکافات وي. درېیم، د دې لپاره باید چې فساد ورک شي موږ محاکم، موږ څارنوالۍ، موږ امنیتي ارګانونه ډیر سخت فعال شي چې په ډیر صحیح صورت باندې د فساد آباد په اداره کې هم پسې وګرځي چې پیدا کړي، اما مې محاکمو ته معرفي کړي او هم ډېر ژر په ژر صورت باندې د هغه څخه نتیجې راوځي چې دا فساد ته مجازات ورکړي. بیانو چې پر دې اساس باندې سړی ولاړی بیانو موږ باید په خپل ژوندانه کې په خپل فامیل په ژوندانه کې موږ یو وخت داسې موضوعونه جامعه درلود لده دا فساد یعنی فساد په ډېر لږ په افغانستان کې په دا منطقه کې یو د هغو ممالک څخه و چې لږترین فساد یې درلود پخوا بیا نو موږ باید کلتور د صداقت و کلتور د شفافیت و کلتور د دې چې ځوانان تربیه کړو په مکتب و په دې کې چې دوی د فساد څخه پرهیز وکړي د دې خاطر څخه چې دا په اسلام کې یو ډېر لو ګناه ده زموږ دین و زموږ کلتور باید بېرته په هغه ابعادو کې و خلکو ته دغه کړو چې د فساد و د هغه کارو څخه چې وطن ته ضرر رسوي د هغه څخه پرهیز وکړي
کرزی صاحب که په ټاکنو کې بریالي شي ستاسو د حکومت جوړښت به څه ډول وي ځکه د اوسني حکومت په اړه ډېر ویل کېږي چې قومي معیار پکې ډېر څرګند دی
موږ خو په دوه چوکاټ کې باید فکر وکړو حکومت مطالعه یو د حکومت مشروعیت د حکومت د مشروعیت په چوکاټ کې زموږ په حکومت کې بېله چونه چره بېله تبعیض بېله فرق د افغانستان ټول خلک د حکومت په جیندار کې باید خپل ځان وویني او د خپل ځان لپاره خدمات وویني او د خپل ځان لپاره احترام وویني د خپل ځان لپاره مسؤلیت وویني واقعا دغه کلمه چې موږ افغانان یو دا باید د ژوند په هر دقیقه کې یو افغان و کې چې زه افتخار کوم چې د دې ملک یم دا ملک باید د ده عزت وساتي بیا نو افغان د دې ملک عزت سه اول دا شي دوهم بیخي ډېره مهمه خبر دا ده چې حکومتداري ده په حکومتداري کې موږ بیخي ډېر کوشش کوو چې د حکومت د تقسیمېدو څخه پرهیز وکړو هغه په دې معنا چې دا حکومت قدرت دا نه یو تحفه ده دا نه یو جنس دی دا نه یو ښه ساعت دی یا ګشتری دی چې په سړی په لاس کې واخلي ورسره ولاړ سي وایي دا زما ده حکومت یو مسؤلیت دی مسؤلیت د خدماتو د راوستلو دپاره د افغانستان د مسؤلیت دپاره د افغانستان د خاورې د ساتلو دپاره د استقلال دپاره د معارف د تقویه دپاره د صحت تقویه دپاره تشکیلاتي ابزار او صلاحیتونه دي چې دا باید مخته بوځي دا نه د چا د ماما دی نه د چا د کاکا دی نه د چا د ورور دی نو حکومتداري د دې وطن د ولیا منافع او د روزمره د ژوند په دفاع کې ولاړ دی او په سهولتګر دی یعنی سهولت راولي چا جامعیت ممانعت نه راولي نو زه د دې نقطې نظر څخه فکر کوم دا غز موږ اندیشه و چې موږ خپل حکومت پر مسلک تخصص تعلیم پاک گذشته او تجربه باندې بنا
کړو کرزی صاحب تاسو په حکومت کې د اصلاحاتو خبره وکړه کیدای شو وای چې غواړي کوم اصلاحات راولي
اول اصلاحات د مسلک څخه شروع کیږي کوم چې تخصص مسلک ضوابط پر روابط ټینګ خوشحالگی او خرد و برد باید نه او هر څونه چې دفاتر ډیریږي او خلک زردیږي هغه د فساد زمینه مساعده بل د قوانینو کې اصلاحات متعدد قوانینو ګډ قوانینو مشکل قوانین چې هغه بیا مامورین ته د لارو کې وایي د دې قانون سره ستا خبره سمه نه ده د دې قانون سره نو زه فکر کوم چې ډیر کارونه کېدلای شي چې په ډیر ساده لار باندې په یو دفتر څخه خلاص یو او نو دا د بیروکراسي کاغذ پرانی کول هم د اصلاحات څخه درېم یې تر هغه پورې چې معاشات وړ نه کې او خپل او خلک د خپل کار په چوکاټ کې خپلې الارې پیسې و نه ګټي کې ژوند نه سوای پوره کولای ته غیر مستقیم ورته وایي چې یو بل دغه وکړه چې یو بل لار پیدا موږ غواړو چې دا بل لار بند چې دغه خپل کار څخه باید د خپل الال معاش پیدا کړي چې د خپل کور ژوند اپرومندانه صورت باندې د خپل همسایه په سویه وساتي
راځو اقتصاد ته د افغانستان د پراختیا لپاره مو پلان نسدي د زیربناو جوړولو سوداګرۍ او نورو په برخه کې څه پلان لري
موږ د حکومت په جوړولو کې یو ډېر مهم او نوې اندیشه مطرح کړې هغه دا چې په افغانستان کې به موږ د پړسیدلې سیاست څخه چې هیڅ نو محتوا نه یې پښکې کې او شعار او خبري او مرجد په پیسې پیدا کولې د دې څخه پرېس کو موږ یو اقتصاد محور حکومت جوړو چې موږ په ټولو پالیسیو کې به حکومت د اقتصاد شاته ولاړ شي اقتصاد تقویه کړي حتی په خارجي پالیسیو کې د همسایګانو سره د منطقې سره د دنیا سره به موږ ټوله مسله د سیاست پر دې باندې چې موږ څنګه کولای شو چې اقتصاد جور کو دا جهان اقتصادی جهان دی د خلق مناسبات اقتصادی دی ټول شان ک معرفت دی ک صحت دی ک وردو ده ک په جامعه کې ک د مدني ټولنو راوستل دی ک کلتوري مسائل دی چې سره تقویہ کی ک فرهنگ دی ک موزیک دی ټول ابعاد جامعه پر اقتصاد دی او متاسفانه په اخیر څلويشت کلو کې موږ کرد دا شان د یو غیر تولیدی سیاست لا نکړي چې هغه نتیجه یې چا موږ غواړو چې د دې څخه راووسو په اقتصاد کې موږ اول لا اول که خدای تعالی موږ موفق کړو موږ به هغه پروژې چې د ښه اقتصاد مدني بنسټ دی او ژر کار خلقوي هغه به رامخته کړو زموږ تاکید به په برقي شبکو باندې چې عام د خلکو دپاره سهولت راولي د دوی په کورو ته برق ولاړ سي او هم په افغانستان کې د صنعت دپاره یو بنیاد کښېږدي چې صنعت مخته ولاړ سي کوچنۍ فابریکې او ټول دغه دوهمه غټه پروژه چې زموږ سره سته چې هغه به د ریل خطي چې افغانستان پر هر طرف باندې د همسایګانو سره افغانستان د ریل په خط په ښارونو په خپل مابینځ کې سره وصل سي دریم شی چې موږ غواړو هغه غټ میدانونه د افغانستان دي د تایرو میدانونه د افغانستان دي چې په هغه کې بین المللي قواوې پرتې وي او اوس یې تقریبا خالي کړي دي چې هغه به موږ داسې استعمالوو لکه بندرونه آماده به د خشکې بندرونه چې د دې بندرو څخه به موږ د تجارت استفاده کوو دنیا به د آسیای مرکزي سره وصلو او مرکزي آسیا به د بحر هند سره وصلو او موږ به ډیر کوشش وکړو تر هغه ځای پورې چې معلومات ستاسو موږ به ډیر کوشش وکړو چې د دې میدانو تجارت اته سره به کوشش وکړو مطالعه وکړو چې ډیر ګران د تجارت په اړه تمام نس په دې کې خو هیڅ شک نشته چې په دې وخت او زمان کې تجارت د تجارت لپاره دا وخت هم یو سرمایه ده نه چې په لږ وخت کې راورسیږي چې ستاسو پیسې نه یې باندې چې په بهر کې پکښتي کې ستاسو د تجارتي مالونه پراتی مانا پیسې دې پکښتي پرتی دي دا هغه څه هیڅ استفاده نه کیږي نو هر څون چې پیسې ژر په دوران کې ولویږي هغه د تجارت لپاره یو مهم قضیه ده نو موږ غواړو چې په خیر کوشش پر اقتصاد باندې او اته کوشش کوو چې د خپل همسایګانو او بیرونی دنیا سره زموږ سیاست د تجارت او د اقتصاد په چوکاټ کې تنظیم شي او زه فکر کوم چې دا به هم د سولې دروستلو یو جز
کار ده سپتا سه د مختلفو پروګرامونو یادونه وکړه تبهید چې د دې پروګرامونو د عملی کولو لپاره مالی سرچینو ته هم ضرورت دی تاسو به مالی اسانتیاوي څنګه برابروي
اول خو باید وایي چې فضل خدای دی افغانستان کې ډېر طبيعي منابع شته دا طبيعي منابع په مدني چوکاټ کې وس کېدلای شي ډېر ژر فعال شي چې څوک شروع باندې د بازار آزاد کی د مدنیات د پار اقتصادي او د قوانینو په چوکاټ کې او په بانکي اصولو کې دا شانسه کولای شي چې غټ کمپنیانی راسي چې هغه د دنیا څخه قرضې واخیستلای شي او ژر د پروژې شروع کړي یو خو بدای پر هغه باندې کولای شي چې موږ بحث وکړو چې د خطر شته ډیر مهم بحث دی اوس خو ډیر بدبختانه از موږ مدنیات او منابع په کولنګي ماتي تبرې ماتي ماینو باندې هم اورسي او بیا ساس د مخ ته ډیر آیای پر بوده او پر آسان باندې وړي وي خو په لخت ته فکر وکړ چې دا به څونی زایب شي کې دا په چا باندې خرسي موږ غواړو چې په داسې یو تجارتي حساب کې ځان راوړو چې دلې غټ کمپنی د ډیرو سخت قوانینو په چوکاټ کې دی فعال شي نه چې خدای نه خواسته موږ محیط ته ضرر ونه رسی مشت سهولتون د سړک جوړ کی مشت اتا د دا خپل کمپنی د فارغ دلته شغلي مکتبونه جوړ کی نه چې مثلا چې په مدنیات کې کار وکولای شي ځوانه چې ژر استخدام سي مش خلک یو قشر د خلکو باید افغانان شي په دې کې کار کی و هم دا افغاني تاجران باید یې صحنه ته داخل شي چې ش ایسه د ثروت چې په دامه دنیاتو په دې کې د غټ شرکتونو جوړي هغه په خپل افغانستان کې پاتې نو زه فکر کوم چې دغه غټي پروژې چې موږ پر لاس باندې لرو هغه په دغه سي یو اقتصادي چوکاټ کې موږ پیسې ورته پیدا کوو چې پر غټو پروژو باندې دوهم د دنیا څخه کومه کنه غواړو دنیا حاضر ده چې د افغانستان سره کومک کوي د دې خاطر چې د افغانستان سیاسي ثبات دیم په پیری چې د اقتصاد خوا څخه
کردی صاحب د خپل بهرنی سیاست په اړه وایست که بریالی شئ ستاسې بهرنی سیاست به پر کومو اصولو او استوار وي او د افغانستان د ګاونډیانو او ستراتیژیکو ملګرو ترمنځ به څنګه تعادل ساتئ؟
فضل د خدای دی داسې یو شی په دنیا کې شته چې د اقتصاد بهبودي ده. ټول همسایګان ټول به وینو چې دنیا باید د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې او په تجارت کې او زموږ د جغرافیې څخه په استفاده مرکزي آسیا ته لار پیدا کول د ځان په ګټه موږ د خدای څخه ارزو لرو چې د افغانستان د اقتصاد په بهبودي کې داسې کمپنیانې رامخته شي چې یو د انګلستان یو د پاکستان یو افریقه سره وکړي چې راسه چې دا ډېر لوی معدن دی چې ما ورته یو ځای پښکې کار سره وکړو. هر وخت چې دغه لایق په افغانستان کې اقتصادي سوله بالانو هغه ډیپلوماسي په دنیا کې اوس ځای نه لري چې د کوټو شاته به سره ناستې خبرې معلومې نه وي او پر هغه معاهدو کې چې 200 کال د مخ سره امضا شوي دي پر هغه باندې خبرې کې چې دا لغات ماته دا معنی لري هغه وایي دا لغات ماته دا معنی لري او د افغانستان سیاست موږ باید د زاړه سیاست څخه راوباسو او هغه سیاست یې واچو چې په هغه کې اوس کاملا اقتصاد مطرح او بې له دې څخه چې موږ افغانان او همسایګان او منطقه خپله بیکاری ورکې نه کړي خپل ولس لپاره سهولتونه رانه وړي او اقتصاد ښه نه کړي دا ناممکن خبر ده چې حکومتونه دي آرام کړي. زه شخصا وایم دا خلک چې د ځوانان چې د افغانستان څخه ځي کښتۍ ځان مرګ ته ورکوي دا څه شي خطر د افریقایي ممالکو څخه چې ځان مرګ ته ورکوي او غواړي چې ایټالیا ته ولاړ شي اروپا ته څه شي خبره ده؟ ګرته وایي چې موږ بیکار یو موږ فامیلي نه خرید موږ مکتب نه لرو موږ صحت نه لرو. یعنی زه اریان تللی یم چې په یویشتم قرن کې موږ څنګه کولای شو چې په سیاست کې پر بل شي باندې بحث وکړو غیر دې څخه چې د ژوند ارتقا په وجود رانیسي تعلیم مو ښه نه سي صحت مو ښه نه سي سړکونه ونه لرو. نو زه فکر کوم چې زوړ سیاست فضل د خدای دی ختم دی. هر څومره چې موږ په خپل وطن کې زاړه سیاست ته د پای ټکی کښېږدو او په اقتصاد او د انسانانو د ژوند په بهبودي او په آرامي او په خپل فرهنګ او خپل ژوند ته یو موازنه راوړو وس هر کور ته شته ورسې که فاتحه ده که واده دی که جمعه ده سیاست بل هیڅ شی نشته. دا اوس یو کمال ځینې ګرځېدل دی په داسې حال کې چې دا یو استهلاکي ځای دی دا هیڅ شی نه تولیدوي موږ فکر هم راڅخه خوري او وطن ته هم خرابې راپرېږدي. دغه سیاست باید ورک شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که بریالي شئ تاسو به انتقالي عدالت پلی کوئ؟
تاسو پوهیږئ چې ټول افغانان هغه څوک چې د افغانستان گذشته پیاده یا هغه ځوانان او کوچنیانو چې پلرونو مندو ورته ویلي دي چې په افغانستان کې د دغه نظام تر مخه څه کړه وړو هم په شرمیږي هم په ځورېږي تو هم دغسې زه هم دغسې یم دا خلک چې هلته ناست دي کته د افغانستان د گذشتې څخه ډېر آزرده دي د تاریخ کې به هم دا نوشته چې دا څه حالت شو تېر سو مګر حجم د دې بدبختیو دونې ډېر و چې د دې دپاره د پای ټکی په بل هیڅ صورت باندې نسی ښولی چې یو وار بیا دغسې لکه د رئیس صاحب چې وکړله حامد کرزي چې د حوصلهمندۍ څه کار واخلي او د خلکو تر مابین د جوړې و د روغې و د دې مسایلو ته دغسو لکه په افریقایي جنوبي کې چې وسپله او ګذشته ته سلام وایي مګر هغه عمل چې په هغه وخت کې سوی و سوي دي هغه ته باید بیا طاقت ونیسي هغه باید جز د حکومت نه وي چې هم به قمندان د امنیه د افغانستان د امنیتي چوکاټ څخه جلا هم یو قوت ولري چې زنځیران واچوي یا د خلکو په زور راکش کې بندیخانو ته یا پیسې واخلي یا شرکتونه ولري یا قومي مسایل راوپاره یا دارک دا شان ته باید پای ټکی شي. په دغه 14 کالو کې چې رئیس صاحب جمهور و دا ډېر استثنایي کلونه وه او تاسو به پوهیږئ چې دا د طالبانو سقوط داسې یو عادي شی نه و. بین المللي دنیا هم ډېر زیات تاکید پر بادشاهانو باندې کاوه خو خدای رئیس صاحب ته خیر ورکړي په ډېر حوصلهمندي باندې دا 14 کاله د بعضې لاسته راوړنو سره البته بعضې ناخوالي هم ورسره وې خو راغلله او په خیر یې تېر کړي. یو لوترینه مسله دا ده چې د وزارت او د وزارتو د مابین ټکان سره ونه سوله بین المللي دنیا دلې راغله په ټوله دنیا کې زموږ بیرغونه رپېږي یو سړی د افغانستان څخه پاسپورټ اخلي پخوا یې چا فکر نه سوای کولی زید جرمنی سفارت هغه ویزا ورکړي، زموږ تاجران یوه ورځ دلیږي، سبا په لندن کې، بل ورځ په هغه کې، دریم سبا بیرته دلی. یعنی دا داسې شیان دي چې افغانستان ته په دا دیارلس کلو کې بین المللي حیثیت هم راغلی او زموږ دپاره افتخار دی. نو انشاءالله که موږ ته خدای تعالی د موفقیت را په نصیب کړي، ټول هغه شیان چې د دې حکومت د موفقیت سبب دی هغه به موږ ساتو. څه چې نیمای کړي دي هغه به موږ نیمای پوره کړو، څه چې نه دي شوي هغه موږ به د نوي څخه شروع کړو، هغه مسایل به بیا زموږ په صفای. او خدای تعالی دې موږ هر نوی نظام چې راځي د غوني موفقیت په نصیب کړي لکه د دې دورې شو.
پښواک د پیښو رښتینې هنداره.
پښواک انعکاس دهنده حقایق.
پښواک افغان نیوز ریفلیکټینګ د تروث.